یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. نن سیشن بده د غوایی یا ثور شلمه د میاشتې لسمه د خبرونه په خبرونو پیلوو. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسله‌واله جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي آژانس د نننی راپور په حواله د پنجشیر د والی ویان ابوبکر صدیق د دوشنبه په ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوې د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو تر څنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د افغان ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پریکړو بیا غور ونه کړي نو پر حکومت به یې فشارونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل چې دا موضوع یې له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. هغه وویل چې له امریکا سره داسې وسایل شته چې که پر نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه لرې نیسي عملي به یې کړي، خو ښاغلي پرایس په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی ماردینی د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې په تهران کې د خبرو تمرکز تر ډیره د وروستیو بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنو سویو افغان کډوالو پر ستونزو. ماردینی زیاتوي چې دا خبرې مثبتې وي. د ایرنا دولتي خبری اژانس د راپور لمخې د تیر کال د زمري پر څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نوي افغانان ایران ته کډه سوي او هر ورځ زرګونه نور کسان یا د کار یا په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت د هیواد ته د تلو هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د دې وزارت د مرستیال د سفر خبر ورکوي. د دغه وزارت په یوه بیان کې چنن خپور سوی راغلی چې د ادارې او سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال براین مکیون د افغانستان د اړوندو مسایلو د همغږۍ په اړه له قطري چارواکو سره خبرې کوي. بیان زیاتوي چې د سفر پرون پیل سوی او نن د غویي یا ثور شلمه یې وروستۍ ورځ ده. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرح سره مخالفت کړی. میرمن فون در لاین پرون پر ټویټر ولیکل چې پر روسیې د بندیزونو او د انرژي د امنیت په اړه له اوربان سره د دې بیګانۍ خبرې هیله بخشون کوي. په داسل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدیده سوې، د تور سمندرګي په بندري ښار اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوې ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپله حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي په کې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او د نیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې دغه مسایل تفصیل هم خبرو. د امریکا حکومت خبرداري ورکړ ک طالبان د نجونو او ښځو په اړه د خپل پریکړه تر شا نسی د ډیر فشار سره به مخامخ شي.
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره د نږدې سلام مشورې کړې. کچېرې دوی د خپل دې پریکړه په شان شي، دا سلارښته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو.
په هلمند کې د طالبانو لخوا د بزګرانو د کوکنارو کښتونه اړول سوي. بزګران وایي
د دې په مقابل کې د حکومت مشته داسې شی راوښيي چې موږ د غونه پیسې پر پیدا کړو یا د غونه ګټه پر وکړو.
په بل راپور کې اوري چې ګڼې ښځې وایي طالبان د دې پر ځای چې د حجاب پر تطبیق ډېر تمرکز وکړي د خلکو اقتصادي ستونزو ته دې پام واړوي.
زه انسان یم، اني او بشري حقونو درلودونکي، نه د اجباري حجاب لپاره.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین په ختیځ کې بیا د جګړې شدت زیات شوی. د خبرونې دویم نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي چې د حجاب د تازه طرحې پر مسله پکې بحث شوی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نسی له ډیر فشار سره به مخامخ سي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبرداری هم ورکوي که دوی احساس کړي چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پریکړې نه لغوه کوي، داسې لارې او وسیلې شته چې دوی به یې وکاروي، خو د طالبانو حکومت په کابل کې د ټولو حوزو امیرانو او ولایتي مسؤلانو ته د حجاب د جبري عملي کېدو په اړه روزنیز سیمینار پیل کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د خوځو پاره د طالبانو تګلاره د بشري حقوقو خلاف عمل دی او دا ډول کړنې به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي. متحده ایالات دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې طالبانو پر افغان جون او خوځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې طالبانو ته د سخت دریز ډلې خطاب وکړ او وی ویل داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي او ټولګډونو حکومت د جوړېدو اړتیا ده، خو طالبانو د دې پر ځای د نجونو او ښځو د زورولو سیاست ته لومړیتوب ورکړی.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړي. که چیرې دوی له خپلو دې پرېکړو په شان شي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو څو هغه ژمنې عملي کړي چې تر ټولو مخکې له خپلو خلکو سره کړې وي، نه دا چې یوازې نړیوالې ټولنې ته یادونه وشي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د بشري حقونو ضد پرېکړو په شا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې په ټول افغانستان کې افغانانو د هغه فرمان سره مخالفت څرګند کړی کوم چې د ټولنې نیمایي برخه له سختو بندیزونو سره مخ کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د سشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل حجاب د افغانانو کورنۍ موضوع ده او د زور زیاتی په معنا نه ده.
په موضوع کې فشار واردول د نورو هیوادونو مداخله کول دا مقبول نه ده. هر هیواد ځانته قوانین او ارزښتونه لري. دا د هیوادونو تر خپلو منافعو پورې اړه لري. افغانستان یو اسلامي هیواد ده. اسلامي احکام په دې هیواد کې مرحله اجرا دي، د قانون په بڼه باندې تطبیق کیږي.
که څه هم د جبري حجاب په اړه د طالبانو فرمان په افغانستان کې دننه او بهر له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو دوی د خپلې پریکړې د عملي کولو لپاره کار پیل کړی. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د جبري حجاب د عملي کېدو مسؤلیت ورکړل شوی، په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په کابل کې د ټولو حوزو امیرینو او ولایتي مسؤلینو ته د حجاب د عملي کېدو په اړه روزنی سیمینار پیل شوی او نن یې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د اجباري حجاب فرمان او ترخوایل شوګم ټولګي پورته پر جنو د زده کړو بندیز د افغانانو او نړیوالو ترمنځ تاریخ برخلیک ته د جنو او خوځو د تلو اندېښنه راپورته کوي. هغه چې افغان خوځو د طالبانو په لومړی پلا واکمنۍ کې درلود.
په راپور کې مو وردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو تر شا نسی، له ډېر فشار سره به مخامخ سي. دا وزارت دا خبرداری هم ورکوي که دوی احساس کړی چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه اخلي، داسې لارې چارې شته چې دوی به یې وکاروي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته داسې اقدامات کړي او داسې فرمانونه صادر کړي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو سبب سوي دي. د ولسي جرګې پخوانی استازی شینکی کډوخیل وایي
زما په فکر نه کوم چې طالبان به دا سخت دریزي یا دا جل فرامین چې دوی صادروي دا په دې خاطر باندې چې په دغه هیواد باندې فشار راوړي تر څو پر دوی په رسمیت وپېژندل شي. او که چېرې دوی دا هم وکړي، زه فکر کوم دا به یو بدتري د اشتباه وي او دا به یو لویه تاریخي تېروتنه به وي که دوی خپل خلک شکنجه کې محدوده کې محرومه کې د دې لپاره چې بهرنیان دوی په رسمیت وپېژني. زه فکر کوم دا یو هم د خلکو او د طالبان له منځه یو لوی واټن راځي او دا به یو لوی ستونزه وي، لویه ننګونه به وي طالبان لپاره. او په زمن کې بین المللي ټولنه به هم د دوی مقابل کې نرمش نه ښیي، لا به دوی پسله تاثیرات پر باندې واځي کې او په رسمیت باندې به یې هم نه پېژني. او زه فکر کوم دوی دا رقم کاروایانې باعث دي کېږي چې دوی په خپل داخلي اختلافات هم لا نوره لمنه وهي، ځکه چې د خپل دوی له یو مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ولسي جرګې پخوانی استازی شینکی کډوخیل وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په هلمند کې طالبانو د کوکنارو نوي کښتونه اړولې دي. دغه راز او روسیې د اوکراین په ختیځ کې په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر بریدونه شدید کړي دي. خو اوري چې په کابل کې نن ځینو معترضو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته لغوه کړي. لاریون کوونکو معترضو ښځو شعار ورکوه چې افغان ښځې طالبانو ګراو نیولې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د مقتدر خوځو غورزنګ یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو لخوا د نجونو او خوځو د اجباري حجاب د فرمان په اړه د طالبانو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی په خپلو شعارونو کې ویل چې افغان ښځې او نجونې طالبانو ګرو نیولي او داسې مهال چې یوې مړۍ ډوډۍ ته اړتیا لري، طالبان یې ورځ تر بلې بشري حقونه نقضوي. دوی په خپلو شعارونو کې ویل په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې ښایي طالبانو د دې معترضو لاریون کوونکو خوځو مخه نیولې او د یو شمېر وسله په لاس طالب عسکرو لخوا دغه معترضې ښځې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ودانۍ تر څیرمه راټولې کړل شوې دي. د طالبانو وروستی فرمان چې پر ښځو حجاب په اجباري توګه مني، وروسته له هغې له توندو غبرګونونو سره مخ کېږي چې په کور دننه او تر خوا یې د هېواد نه د باندې د ګڼو هېوادونو غبرګونونه راوپارول.
وموندل چې په کابل کې نن یو شمېر معترضو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو تر شا نه سي، له ډېر فشار سره به مخامخ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبر درای هم ورکوي که دوی احساس کړي چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي، له موجوده وسایلو څخه به په استفاده به پر دوی فشارونه زیات کړي. ویل شوي چې نن د لاریون مخه ځینو وسلوالو طالبانو نیولې ده.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنج شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواړم په افغانستان کې د غرمې 12:12 په هلمند کې طالبانو د کوکنارو نوي کښتونه اړولې. دا لومړی وار دی چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې اقدام کوي چې نږدې میاشت مخکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده صادر کړی او په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو پر تولید بندیز لګوي. دا هم په ډېره تفصیل.
دا د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر ټراکتور د کوکنارو د کښت اړولو غږونه دي چې د طالبانو سیمه ییزې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي. د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ولایت د امنیې قمندانۍ اړوند د نشه یي توکو د مدیریت له لورې پرون دوشنبه د نوزاد ولسوالۍ په تیزنی سیمه کې شاوخوا 40 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوه. د خبر پاڼې له مخې د کوکنارو کرکیله د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له لوري صادر شوي فرمان څخه سرغړونه ده او زیاتوي چې که هر کروندګر په خپله ځمکه باندې کوکنار وکړي نو کار به یې واړول شي. د هغه فرمان له مخې چې د طالبانو مشر د وري حمل د میاشتې په 14 صادر کړی، په ټول افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر تولید او کاروبار بندیز لګول شوی، خو کروندګر پرېښودل شوي چې پر خپلو ځمکو د کرل شوو کوکنارو حاصلات راټول کړي. طالبان حکومت ویلی چې د کوکنارو پر ځای به کروندګرو ته د بدیل معیشت نور امکانات برابر کړي، خو یو شمېر بزګر شکایت کوي چې د کوکنارو د کرلو نوی فصل پیل شوی خو د طالبانو د حکومت له لورې ورسره تر اوسه د بدیلو کښتونو هیڅ مرسته نه ده شوې. د اروزګان او کندهار ولایتونو دو بزګرو ولی جان او عصمت الله په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل
د دې په مقابل کې چې حکومت موږ ته داسې شی راوښیي چې موږ دغونه پیسې پر پیدا کړو یا دغونه ګټه پر وکړو. دا سو غنم و یا جواري و یا داسې بل کمزوري کښت دا خو نو موږ ته ګټه نه کوي.
سره کې باندې که دغه موږ ته ګوله ډوډۍ را پیدا کړي چې سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لري خپل ګوله ډوډۍ د فارم مش کړو. مثلا شو په دې لره کې موږ تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسه غنم په ګوله ډوډۍ ماړو.
بزګر وایي کوکنار له مجبوریت کړي ځکه له یوې خوا وچکالي ده او له بلې خوا نور کرنیز توکي مناسب بازار نه لري او که دوی د کوکنارو له کرلو منه شي او د نورو بدیلو کښتونو مرسته هم ورسره ونه شي نو به له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت هڅه کوي له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخو کې تر ډېره د هغو هیوادونو مرستې را جلب کړي چې د نشه یي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي. په عین حال کې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش دفتر یاسیګار پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کر او د نورو نشه یي موادو پر کاروبار بندیز له یوې خوا، تیر سال ژمی د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او اقتصادي بحران هغه بزګر چې لدې مخکې کوکنار کرر له داسې وضعیت سره مخامخ کړي چې دوی نور ډیر کم اقتصادي بدیل امکانات لري.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
Europa ter America.
La reaction.
Ye hukumat zimmedari.
La Asia ter Australia.
Bir.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radyo Vavrayı. Avzan haber kray.
پاتو شیبو کې به احمد تکل درو پرونو په بل ټولګه کې تاسو ملتیا وکړي د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونۍ ز بحث خبريږي چې د شوزو د حجاب پر مسله په کې بحث شوی دی. خو یو نړیواله مسله راخلو، روسیې د اوکراین په ختیځ کې په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر د بریدونو ترڅنګ پر بندرې شر اودیسا راکټي بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله با سش کال د دې هېواد اقتصادي رکود یو پر درېمه وي. نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوکراین په عادیسه ښار کې د سختو نښتو او پر دې ښار د روسیې د توغندویي بریدونو راپورونه ورکړل شوي او په ماریوپول کې هم د اوکراین د مقاومت پر وروستۍ ډلې چې د دې ښار د فولادو په فابریکه کې ایسار د موسکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین په ختیځ د لوهانسک، خارکیف او دنیپرو په ځینو سیمو کې هم نن د هوایي بریدونو د خبرداري سیګنالونه اورېدل شوي دي. د عدیسه ښاري شورا پرون وویل چې پر دې ښار څو توغندې لګېدلې چې یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړې دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې پر یوه مارکیټ او ډیپو اووه مزایل لګېدلې چې یو تن پکې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د بلې خوا د برېټانیا د دفاع وزارت نن د استخباراتو په ورځني بولټین کې ویلي چې د اوکراین په اړه د روسیې ناسم تعبیر د جګړې په ډګر کې د ناکامۍ لامل شوی او هغه د دې سبب شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریالیتوب له ویاړ څخه بې برخې کړي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک نن وویل چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال د روسیې د یرغل له امله یو پر درېیمه له رکود سره مخامخ شي. لندن میشتي دغه بانک ویلي چې د اوکراین تولیدات به د مخکینی اټکل خلاف چې په مارچ میاشت کې کړی و 40% نه بلکې 30% راکم شي. د بانک مخکینی اټکل لږ وروسته له هغې چې موسکو پر اوکراین پوځي یرغل کړی و. د بانک دغه راز ویلي چې راتلونکي کال به هم د اوکراین اقتصاد 25% له رکود سره مخامخ شي.
نوردل چې روسیې په اوکراین کې یو بیا خپل بریدونه شدید کړي دي. په عین حال کې ویل سوي چې سږ کال به د اوکراین اقتصاد د رکود اندازه زیاتوي. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د میوو د اوبو او د خوراکي توکو د پروسس یوه کارخونه فعالیت پیل کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بوستان سبز په نوم دا کارخونه چې په نړیوالو معیارونو جوړه شوې د میوو د اوبو یا جوسونو رب جوړولو او وچې میوې د پروسس په برخه کې به فعالیت کوي. په خبر پاڼه کې د کارخونې د فعالیت پیل کړه نیټه نه ده یاده شوې، خو ویل شوی چې یاد کارخونه به په دوو کاري شفټونو کې توکي تولیدوي او په هر کاري شفټ کې به 200 کسان په مستقیم او 1500 کسان هم په غیر مستقیم ډول په کار وګمارل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د یاد کارخونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د کارخونې د امنیت د ټینګولو ترڅنګ به هڅه وشي چې تولیداتو ته هم په کور دننه او بهر بازار موندنه وشي. د ګمرکي ستونزو له امله په هرات ولایت کې د سپنج د تولید ډیری کارخونو خپل فعالیت درولی او د یو شمېر نورو د تولید چارې ټکنۍ شوي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د یادو کارخونو مالکانو تیره ورځ ماښام د یادې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې ویلي د توکو په ګمرکي چارو تعرفې لوړوالي او د تولید شوي سپنج لپاره د بازار نشټوالي له امله ځینو کارخونو خپل فعالیت درولی او پاتې هم له ستونزو سره مخ دي. د دغو کارخونو د فعالیت له بندېدو سره یو ډیر شمیر کسان هم بیکاره شوي. د کارخونې مالکانو د سوداګرۍ او پنګونې له خونې غوښتي چې له حکومت سره د خبرو له لارې د دوی ستونزې ورحل کړي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اوه اتیا افغاني او پنځه دېرش پوله، یو یورو څلور نوي افغاني او دیارلس پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل لس افغاني او اته څلوېښت پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغاني اته اویا پوله، زر ایراني تومانه درې افغاني شپږ دېرش پوله، زر هندۍ کلداري یو زر یو پنځوس افغاني او زر پاکستاني کلداري څلور سوه اوه اویا افغاني.
راروانو لسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې د برخې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په پیل کې د نجونو د حجاب په اړه د طالبانو د اعلان موضوع راخلو. یو شمیر افغان میرمنو د ښځو د حجاب په اړه د طالبانو د حکومت د فرمان پر وړاندې غبرګون ښودلی. د میرمنو ازادۍ راډیو ته په استول شویو پیغامونو کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا اجباري حجاب دوی ته د منلو وړ نه دی. دوی زیاتوي چې طالبان باید د حجاب پر ځای د خلکو د اقتصادي ستونزو حل ته پام وکړي.
دا د یوې افغان ښځې غږ دی چې د ښځو د اقتصادي ستونزو خبره کوي او له طالبانو غواړي چې د حجاب د اجباري کولو پر ځای د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د ګیډو مړولو لپاره یو چاره وسنجوي. په افغانستان کې د ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د فرمان او په اړه د نړیوالو له غبرګونونو وروسته یو شمېر افغان ښځو هم د طالبانو د دې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی دی. دوی چې نومونه یې نه دي اخیستي، ازادي راډیو ته د پیغامونو په استولو سره ویلي اجباري حجاب نه مني.
زه انسان یم، اني او بشري حقونو درلودونکي، نه د اجباري حجاب لپاره.
د ښځو د حقونو فعال زهره نایبي هم ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې طالبان د شلو کلونو مخکې په پرتله هیڅ نه دي بدل شوي.
د دین منل جبر نه دی. اجباري حجاب د فرد په انتخاب او سلیقه تیری دی. څوک زموږ د انتخاب او پوښښ په موضوع تعرض وکړي. زما پیغام طالبان ته دا دی چې تاسو هماغه د شلو مخکې کلونو طالبان یست، خو موږ د شلو مخکې کلونو ښځې نه یو او د افغانستان ښځې تیر ته نه ستنېږي.
دا ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې ژر تر ژره د ښکېل او هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت پر ښځو لګولي لری کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو تازه فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور وي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ د سور میاشتې په ولسمه د یو فرمان په صادرولو سره وویل چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته د لوکورونو نه وځي. په فرمان کې راغلي چې د سرغړونې په صورت کې به د کور مسؤل مجازات شي. دا فرمان په افغانستان کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مخ شو، ان تر دې چې د بشر د حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو له ملاتړو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د دې پریکړې په تړاو بیړنۍ ناسته وکړي. په ورته وخت کې دیني عالم محمد محق وایي کوم حجاب چې طالبان یې خبره کوي قرآنی بنسټ نه لري.
که چیرې قرآن بنسټ ګرځول کېږي، د جامو اغوستلو موضوع له ازادیو سره مل ده او آن قرآن په دې اړه چې د ښځو سر لاسونه او تربندونو پورې د پښې وپوښل شي څه نه دي ویلي. په دې اړه د قوانینو وضع کول او بیا مجازات قرآني اصل نه لري.
نوموړی وایي دا کار تر ډېره سیاسي اړخ لري او طالبان تر ډېره پر ټولنه د خپل نفوس لپاره د وسیلې په توګه دا موارد کاروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو ویان سره یې په خبرو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت مخکې تر دې هم د ښځو په زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي و چې په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شول.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازدیګر تر او خبريږي. د غزنی اوسیدونکي اطاولا میاخیل په خپل لګښت د ځوانانو د بوختیا لپاره په قرباغ ولسوالۍ کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړی دی. نوموړی وایي چې پر دې لوبغالی یې له خپله جیبه شاوخوا پنځلس لکه افغانۍ لګولي. د سیمې خلک له نورو کسانو چې وس لري هم غواړي چې همداسې نوښتونه وکړي.
د غزنی ولایت له مرکز څخه په 50 کیلومتر واټن د قرباغ ولسوالۍ په کرو سایسمه کې په یو ښکلي او زرغونو لوبغالي کې د فوټبال سیالۍ روانه ده. دا دغه سیالۍ نندارې ته له لرې او نږدې سیمو څخه سوونه کسان راټول شوي او د فوټبال له هر شوټ سره چکچکی وهي. د فوټبال دغه شایسته او زرغون لوبغالی د دغه سیمې یو ځوان عطاالله میاخیل په خپل شخصي لګښت جوړ کړی. عطاالله میاخیل شاوخوا 30 کلن ځوان دی. نوموړی وایي په دغه لوبغالی له خپله جیبه 1.25 لک افغانۍ لګولې تر څو د سیمې ځوانان ورڅخه سالمه ګټه پورته کړي. دی وایي هیڅ شخصي ګټه یې په نظر کې نه ده نیولې او د دغه لوبغالی له جوړېدو څخه یې مخه د ځوانانو په یو ځای سره راټولول دي. شاغلی میاخیل زیاتوي که کله له دغه لوبغالی څخه د لوبو په برخه کې ګټه نه اخیستل کېده نو دوی به دغه لوبغالی خلکو ته د ټولنیزو روغتیایي او تعلیمي ګټو لپاره وقف کړي.
دا خپل شخصي لګښت باندې یعنی اخیست او بیرته دغه فوټبال لپاره وقف کړی دی. هیڅ کومه شخصي ګټه او دا شی موږ نظر کې نه دي نیولي. یوازې ځوانانو دغه د راټولېده او د اتفاق لپاره دغه میدان ورکړی ده تر څو پر دوی دلته خپل ستیاره باندې وکړي. نو دا که چیرته داسې کېږي چې د یو وخت لپاره بیخي دغه فوټبال له منځه ځي په دغه میدان کې مطلب فوټبال نه کېږي نو دغه ځکه به د آینده وخت لپاره موږ دا شی ته وقف کوو چې هغه د خلکو لپاره یو مفید ځای یا خلک استفاده شي نو کې په اصطلاح باندې کلینیک یا مکتب او داسې نور شیان.
عطاالله میاخیل زیاتوي د دغه لوبغالي د پرانیستې په ورځ په لوبغالي کې د غزنی ولایت د دریو ولسوالیو د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبه وسوه. په دغه ټیمونو کې یو د مقور یو د اندړو او دوه د قرباغ ولسوالۍ ټیمونه وو چې د قرباغ او مکور د ټیمونو ترمنځ لوبه برابره پایته ورسېده. خو وایي که د ولایتونو ټیمونه هم غواړي چې په دغه ښکلي او ښایسته لوبغالي کې خپلې لوبې ترسره کړي نو کولی شي.
دا خو چې د ولسوالۍ په سطحه باندې اوسې هغو په د افتتاح کې کله چې موږ د افتتاح کومه غونډه وه په هغو کې ګډون راسره کړی و هغو د کوچنی ټورنمنټ هم ورباندې جوړ. نو دا یوازې نه شي ولسوالۍ وکولی شي چې هغه د ولایتو په سطحه باندې هم دلته لوبې اوسې هېڅ مشکل هم نشته دې چا لپاره.
د غزنی ولایت ډیری اوسېدونکي د عطاالله میاخیل دغه کړنه ستایي او وایي د هېواد هر ځوان باید له خپل وس سره سم نورو ځوانانو ته دا ډول اسانتیاوې برابرې کړي. اقبال فیضي د قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی دی.
دغه ځوانان ستایو خدای دې خیر ورکړي چې د قرباغ ولس لپاره دومره خدمات ترسره کوي او د قرباغ ولسوالۍ د ځوانانو لپاره یو تفریحي ځای جوړ کړی دی. سالته هم د ځوانانو لپاره یو تفریحي ځای دی او هم معیاري میدان جوړ شوی دی. ټول لوبې اوس هم دې میدان کې ترسره کېږي. ډېر لیدونکي راځي دلته لوبې تماشه کوي. د دغسې کارونو هیله لرو له ټولو ځوانانو څخه.
کروسای د کابل کندهار پر لوی لار پروت بازارګوټی دی چې کلونه کلونه پکې سختې جګړې تیرې سوې دي خو اوس پکې لوبې کېږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
ګارډین د افغان ښځو د حجاب اړوند د طالبانو د وروستي فرمان په اړه لیکلی دی. دغه خبرونې د یوې ښځې په حواله لیکلي چې د خپل حجاب د انتخاب حق یې له لاسه ورکړی دی. طالبانو د شنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې ښځې باید داسې حجاب واغوندي چې یوازې سترګې پټې نه وي. خو د ګارډین په مقاله کې لولو چې پخوا هم افغان ښځو یو ډول حجاب کاوه. لیکوال ویلي چې د کابل په ګډون په ګڼو ښارونو کې ډیری ښځو مخ نه پټاوه. لیکوال وایي هغه ځوانې ښځې چې مخکې هیڅ کله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نه دی کړی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت سره تړاو لرونکو کسانو څخه شکایت کوي. د بیلګې په توګه د پوهنتون یوې محصلې ګارډین ته ویلي چې څو اونۍ مخکې د ښاري ټکسي په مخکنۍ چوکۍ کې د کښېنستو له کبله دوه ځلې طالبانو ووهله. دې ویلي داسې احساس کوي چې ټول هډوکي یې مات شوي دي. د ښځو د حجاب په اړه د طالبانو امر پراخ برګونونه راپارولی دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې د طالبانو دا اقدام د ښځو له بندې کولو سره پرتله کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د طالبانو دا کړنه د ښځو د حقونو څخه د سرغړونې پر لور یو بل ګام بللی دی. خو طالبانو ویلي دي چې دغه فرمان به عملي کوي. ستراتیژیست خپرونې د افغانستان اقتصاد او بشري مرستو ته پام کړی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی چې د استرالیا حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د خوندیتوب او اقتصادي بحران د له منځه وړلو په برخه کې د 40 میلیونه ډالرو مرسته کړې. مقاله یادونه کوي چې استرالیا په ورته وخت کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د زور زیاتی او لزده کړو او کار څخه د هغوی د مخنیوي اقدامات هم غندلی دي.
وروسته لولو چې ډیری هیوادونو د بشري حقونو څخه د سرغړونو له کبله له افغانستان سره بشري مرستې بندې کړې او د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو څخه یې ډډه وکړه. په دغو سرغړونو کې د غچ اخیستلو په خاطر د عادي خلکو وژنه، د هغو کسانو په زور ورکول چې له امریکا او پخواني افغان حکومت سره کار کړی یا هغو چې پر طالبانو انتقاد کړی یاد سوي دي. په دې مقاله کې وروسته راغلی چې داسې ښکاري طالبانو ته تر افغانانو پورې د خوراکي موادو د رسولو تر موضوع د ښځو ځپنه ډیره مهمه ده. په داسې حال کې چې د مقالې د لیکوال په باور د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې بشري بحران ته ناست او ګوري چې نه یوازې ښځې بلکې ټول افغانان یې زیانمن کړي دي.
د دې برخې مطالب هم دومره و. درنو اوریدونکو ته